انشتمنه پروگرام ته خرغلی زنجیه سپیم او د خبرونه زنګلی شوینن کانګو ناروغی ته په پروگرام کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی او زمون پختنی جوابوي ډاکټر صاحب ته هم خرغلاست وین
ډیر مننه خورکی ز خپل نوبت سره ټول هغه اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږ دی هغه ته خپل سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 او بل شمیره هم ده 0922 15 55 مخکې چې د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړو راځو د په دې اړه یو راپور چمتو شوی راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کانګو د ناروغۍ پیښې مخ په ډیریدو دي او په 2013 میلادي کال کې 238 پیښې ثبت شوې چې 93 تنه پکې مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نیم د یکشنبې په ورځ وویل چې که په دې ناروغۍ اخته کسان په وخت روغتیایي مرکزونو ته ورسول شي ناروغي د درملنې وړ ده. ښاغلي نیم د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یک مریضی ویروسی است و برای چندین سال است که واقعات مثبت از این ما در افغانستان داریم. این مریضی کریمیا کانگو یک مریضی که در حدود 30% مریضای از این میمور از این مریضی که بسیار یک فیصدی بلند است از این خاطر اما قابل جلوگیری است. نگرانی ما ای است که مردم ما شما و در تمام کشورهای اسلامی جایی که زب همیشه دمو زب اینا شرایط ایمنی را در نظر نمیگیرن اینمی نگرانی ما ازمی است.
د عامی روغتیا وزارت د معلوماتو لمخی د کانګو ناروغی مثبتی پیخی پا دی ورسیو که د هرات او بادغیس په ولایتونو کې ثبت شویدی. د دی وزارت مسئولین وایی کانګو د انسانانو د بی احتیاطۍ له امله د سرویو څخه دوی ته لیږدول کیږي. ډاکټران وایی د دې ناروغۍ نښې د سر درد، لوړ تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دي. په ورته وخت کې د کابل د انتاني روغتون یو شمیر متخصصین بیا وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي او درملنې لپاره کافي درمل او متخصصین لري او د اندېښنې وړ موضوع نه ده. په همدې حال کې د کرنې وزارت د وترنرۍ د برخې چارواکي وایي تدابیر یې نیولي چې د هېواد څاروي لرونکي سیمې ارزیابي او مالدارانو ته د څارویو د ساتنې او پاکوالي په هکله د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. د چارو کارپوهان هم په دغه برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډېر اړین بولي. وایي چې په کار ده په دې اړه په کلیو بانډو کې په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې مالداري ډېره ده خلکو ته لازم معلومات ورکړل شي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لازدي رادیو اوري. پروګرام نن ورځ کانګو ناروغي ته ځنګړې ده. یو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب مشفق رازو دې ته چې ساسې له نظره کانګو څه ډول یو ناروغي ده او څومره خطرناک شمیرل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کانګو چې کوم دی هغه دی اصلا د دې معنا داسې ده چې دا یو تبه چې هغه خونریزي سره وي، یعنی تبې خوندې په نامه یا د کریمیا په نامه دغه ناروغي مشهوره ده. په دې اړوند معلومات شته او په کتابونو کې او په طبابت کې د دې په اړوند معلومات شته دی. دغه یو ویروسي ناروغي ده چې د یو حشرې په واسطه په اوله دفعه کې کوم حیوان چې هغه سورزه یا منبع دی هغه چیچل کیږي، یعنی کله چې هغه وچیچي دغه ویروس د هغه حیوان وجود ته ور داخل شي. د هغه حیوان په وجود کې دا پاتې وي مګر هم حیوان ته کوم ضرر نه رسوي، یعنی حیوان په مرض نه مبتلا کیږي. دا د مغه حشرې په واسطه دی چې چیچل کیږي حیوان. بعد لغنه چې کله هم دغه خزنده هم دغه حشره بیا انسان وغزه کی، یعنی انسان وچیچي، دغه ویروس د انسان وجود ته ور داخلوي. بعد لغنه بیا په انسانانو کې د دې مرض اعراض و علائم ذاتی شروع کیږي.
لکه څنګه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په 2013 کال کې دوی 238 پیښې ثبت کړي، ستاسې په نظر آیا دا ناروغي په افغانستان کې مخ په پراخېدو ده؟
او دغه ناروغي چې ده د حیواناتو د طریق نه هغه کسان چې د حیواناتو سره تماس ډېر ده، او دغه حشره چې کله حیواني وچیچي او بیا وروسته انسان وغځه کوي یا چیچي دغه وایروس انسان وجه داخل کیږي. دغه ناروغي چون افغانستان چې ده یو داسې یوه سیمه ده چې دلته د حیواناتو د زراعت او مالداري او د دې سیستم ډېر دی، نو د دې لپاره که شرایط هغه انفکشن یا د انفکشن پروینشن یا د تعقیمي شرایط مد نظر ونیول شي، کیدای شي چې مرض نورم پر مخ ولاړ شي او سرایتو کې ډېر.
کوم کسان ستاسې په نظر په دې ناروغۍ زرخته کیږي؟
دا په دې ناروغۍ اکثرا هغه کسان اخته کیږي چې هغوی د دغه حیواناتو سره خصوصا پسونو غواګانو بزو سره سر و کار لري. قصابان دي اکثرا، ویترینریان دي، او هغه څوک چې مالداري کوي او هغوی ورسره د حیواناتو سره سر و کار لري، دوی ورته ډېر مساعد دي، یعنی دوی له طریق نه ډېر انتقالیږي.
بله، نو ستاسې په نظر کانګو ویروس هیا په ساري ناروغۍ وکشمل کیږي کنه؟
دا خپل یو وایروس ده، نو همدې لپاره چې وایروس ده کیدای شي یو شخص نه بل شخص نه انتقال شي. دا
ډېر زیاته مننه. اوریدونکو تاسې هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په پروګرام کې داخله متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی، او د کانګو ناروغۍ په تړاو موږ ته معلومات راکوي. تاسې هم په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 45 30 او بله شمیره هم ده 0928 25 55. اوریدونکي دی له پکتیا نه، لومړی هم ځان راوپېژنئ، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. سلامونه احترامات می کوم که زه خیر الله حیدری د پکتیا ولایت د احمد کلی ورسره د تنخیل کلی نصار طرف ته تماس کیم.
وعلیکم السلام حیدری صاحب، خرغلی نن ورځ منګه کانګو ناروغي پړه غږی کوم، مهرباني وکړئ.
په همدې اړه زه یو څه نظر لرم، زه چې دا حیوان غوخه چې یو خو د دغه نباتي او د غوښیو تغیر چې پټیا کې پتی ځنې زنانه د غو د لارې نباتي او د تر کوم ډول مرض چې
سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو معلومات درکې، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
مهرباني وروره. دغه مرض چې د یو حشره یا د یو خزندې په واسطه هلته په حیوان کې موجود دي، کله چې تاسو حیوانات ذبح کوئ خصوصا غواګانې پسونه بزی، هلته د هغوی اکثرا د پوستکي لاندې یا د دوی د وړیو لاندې هلته دغه حشرات شته. تاسو هغه حشرات کولی چې وی ګورئ، د دغه حشرې په واسطه هغه خپل اول حیوان چیچل شوی وي او دغه میکروب هغه حیوان ته ور داخل کړی وي، وروسته بیا کله چې همدغه حشره یا همدغه خزنده انسان وچیچی او دغه وایروس لغه جن اخلي، دا میکروب انسان وجود ته وینه ته را داخل کیږي. کله چې دغه را داخل شو په انسان کې بیا څه تغیرات راځي، د مرزونو هغه شروع کیږي چې مخکې له 2 تر 4 ورځې مخکې بعضی نور خبر انسان ته پیدا کیږي چې مریض په مبتلا شي وي، کیدای شي دغه مریض سردردی په اوله کې شدید تبوي، بیا ورپسې سردرد شي، او بیا ورپسې د بندونو د عضلاتو د غوښو درد شروع شي، ورپسې بیا کیدای شي چې زړه بدوالی کانګې را پیدا شي، او چې نورم پر مغزي په وینه په سترګو کې خونریزي پیدا کیږي. او بله مهمه دا ده چې دغه مریضان اکثرا له رڼایي نه ډېر بد وړي، یعنی په رڼایي کې ډېر حساس شي دا مریضان، او ذاتي د غاړې شخوالی ورته پیدا کیږي، بعضې نور اعراض و علایم شروع کیږي چې وروسته بیا 2 تر 4 ورځې وروسته نور خبرې بیا ورته پیدا کیږي چې کیدای شي مریض خامخوبي ورته ډېره شي، عصبي شي، ذاتي افسردګي ورته پیدا شي، نارامي ورته پیدا شي، چې کله له دې حالت نه بیا ووتو کې وروسته بیا مریض ته خونریزي پیدا شي په پوستکي کې، د پوستکي لاندې یو رقم ټاپي یا څه پیدا کیږي چې دغه د خونریزي په وینه کې ورته شوی ده، او په جلد کې یا په پوستکي کې ورته وړې وړې دانې غوندې د خونریزي له وجې نه هلته په پوستکي کې پیدا کیږي. وروسته بیا کیدای شي چې خونریزي له سپګمونه یعنی د پوزې نه شروع شي، د ورو نه وروسته خونریزي شروع کیږي، او بالاخره مریض ذاتی په کانګو کې ورته وینه پیدا کیږي، تشو میتیازو کې هغه کې وینه پیدا کیږي، ورو ورو مریض ذاتی بیا خرابیږي او د مریض وضعیت خرابیږي. یعنی دغه هغه حالتونه دي چې کله هغه خزنده یا حشره انسان وچی چې او دا ویروس داخل شو، ذاتی ورو ورو دغه حالت مریض ته شروع کیږي، بیا پیږي چې مریض یو حالت غوړه کړی ده.
بل اوریدونکو دا مهرباني وکړئ.
یا سپای خود سلامون اتواز تا محترم دکتر ستا در افغانستان از اصلا اولست اولان بکنم پز الحدی ورده اگه من بندی چک نه.
ولیکم سلام وردک سیب خرغلی میربانی وکره
من نه خورکه نو واقعا دکتر مصر محترم دیر مهم خبر وکه نو زب دم رو ویم اچه کچیر تسلی و در کانگو ناروغی بانده اخت دی انسان پا وجود که اول کم علام رسی او بل پا در لوی اخترم رو روان بیا و در از دنیم مثال که زیادتر خلق در قربانی که یا در وقتونه استفاده که پا در وقت لردو که پا در وقت او کچیر تا مثال پا در لاس که زخم وی یا در غوینه مثال در دوست را اغشی پا در کم کم ایو مشکل رسی و که نرسی در از سوال تا حل که بل که توسی نو که دو مشکل بانده یا پا دو مرض بانده چو که مقتلاش ترسو پروشی دده کلینیک تایوش اب خانه تا ضرورت که سرای دی کمو چتک و روختی و استفاده بکو بدو آقا کمتا بکو در بخوش حالو شده وقت را کولو ندارم منم
جر زیادت منن وردک سی محترم مهم پختنی وکره دکتر سی میره بانی وکره
در منن رو را مخ که ما تاست اویل چه کلا داغ خزنده انسان وچی چی مخ که حیوان چی چلی وی اول که اول تا دی حیوان پو وجود که وی دا خو حیوان تا ضرر نرسه وی که آقا واغانی پوسوره یا بزیوی پا غوی که ال تا دا منبع موجوده اما من تا پاتی وی خو کلا چه انسان وچی چی بیا لغی دینا انسان تا انتقالیگی دا ویروس وینه تا داخل شی او بیا پخپل اعراض و علائم یعنی آقا خبری چه ناروخ تا پیدا کیگی مخیمویل چه سردردی ده و دی عضلات و در ده استفراقات دی او زر بدوالای ده ورسره پسترگو که خوندیزی پیدا کیگی او رنانایی نه بد روی دی عضلی شقوالوی دی غار شقوالوی ده غا خبری مریض پیدا کیگی او کلا چه مریض پا دی اختشو نو بیا ورو رو نور خبری چه اغا خوندیزی پیدا کیگی لسپگمونه او لخپل ورویونه لدیجنه بیا دیوین جریان شروع سی ورو رو مریض دی حالت تزی چی وینه زایه کیگی او مریض شاک تزی یعنی دی مریض وضعیت خرابیگی کله چې تاسو دغه حالات مولید او دی شخص د حیوانات سره تماس او یا فرضاً په مغه ورځ چې قربانی کیدله دغه حالات ورته پیدا شو سو ورځې وروسته نو تاسو پوښی چې د مریض دغه حالات ورته پیدا شوی ده او دغه د اهتمامات لپاره نه کله چې تاسو مریض په دې حالت ګوري زر هغه خپل نږدې روغتیایي مرکز ته هلته مراجعه وکړئ چې هغوی ورسره هغه اولین تدابیر ونیسي چې مریض که چیرې زړه بدوالی یا استفراقات یا خونریزي درلود دغه لپاره ډاکټران هلته تصمیم نیسي هغوی ته مایات ورکول کیږي وینه ورته پورته کیږي او عاجل واقعات ورته شروع کیږي نو بیا مریض داخل کیږي داخل د بستر ته که چیرې تاسو دغسې مریض سره بیا درسره مواجه کیږي نو زر تر زره روغتیایي مرکز ته تشریف یوسئ
او مخکې له روغتیایي مرکز نه کور کې داسې لومړني مرستې باید څه وي
کتل کیږي که چیرې مریض څه اصالات درلود نو کولی شئ چې تاسو مریض ته هماغه وخت کې مایات ورته شروع کئ او که چیرې کانګ زړه بدوالی درلود تاسو د ورید له طریق نه یعنې د رګ له طریق نه تاسو کولی هغه مایات ورکئ او که زړه بدوالی کانګ نه و کیدای شي د خپله د خولې له لارې تاسو ورته مایات شروع کئ چای ورکئ جوس ورکئ شیدې ورکئ چې تر هغو هغه مایات واخیستل شي او د دې فشار ټیټ نه شي نور کوم حالتونه ورته پیدا نه شي تاسو اول تدابیر عملیا که چیرې خونریزي درلود تاسو کولی شئ چې هماغه جای چې خونریزي لري هغه جای تمپان کئ یعنی کلک کئ وی تړی پوه شي باندې چې خونریزي ورته ډیره نه شي او مریض خراب نه شي
ډیره زیاته مننه بل اوریدونکی دی مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ ډیر ښه
ډاکټر صاحب څنګه دا پوښتنه ده چې په دا سرویو کې د مریضې د سروي باندې څه رقم مریضې په دا سروي باندې سړی څنګه پوه شي چې دا په دا مریضې اخته دی
ښه سمه ده د ځواب شي تاسو ډېره مننه مهرباني ډاکټر صاحب
مننه وروره ما مخکی ویل چې دغه کوم هغه خزنده یا حشره چې ده چې ساروی چی خپل ساروی کې څه تغییر نه راولي، یعنی په ساروی باندې سړی نه پیږي چې دغه ویروس د ساروی په وجود کې ده او ساروی ته کوم مشکل پیدا شوی ده یا کوم ناروغي ورته پیدا شوی ده. مشکل هم دغه نقطه کې ده چې د ساروی په مرض باندې پوهېدل نشته چې دغه ویروس ور داخل شوی ده، موږ پوه شو او له هغه نه بیا ځان وساتو. صرف دونه کولی شو چې کوم حشرې د ساروی په وجود کې یا د وړیو لاندې وي یا وګورئ دغه درغواګ لاندې بعضی حشرې شته کتل کیږي هغه خزندې، نو کېدای شي چې دغه خزندې د همدغه مرض سبب شوي وي د حیوان د څارویو په وجود کې، خو کوم مشکل خاص خپل څاروي ته نه پیدا کیږي، د څاروي په وجود کې وي تر څو چې دغه خزنده یا د حشره بل انسان روغ سړی وچیچي بیا هغه ته انتقال کی.
ډېره زیاته مننه دوستانو. نن ورځ خپرونه ځانګړې شوې کانګو ناروغۍ ته و. تاسې هم که په خپرونه کې غواړئ چې برخه واخلئ، زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 45 30 50 او بله شمیره هم ده 0800 22 55. بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ مهرباني لومړی هم ځان را وپېژنئ.
تفیر کرتا تھا رنگا سرم ڈاکٹر صاحب کو ہل کمپیوٹر روک گئے برسار و تندوس پروانہ
خوشاله اوسې وطن دوست صاحب محترم. نن موږ کانګو ناروغي په تړاو غږیږو، مهرباني وکړئ که تاسو سره پوښتنه یې.
قربان شم، ډېر ښه موضوع راخېسته د وخت سره مطابق، ځکه چې اوس قرباني غنم کېږي باید شي خلکوشي مننه کوم. ما ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې کله یو سړی په دا ناروغي باندې اخته شي نورو ته خو جوابونه ورکړه، او دا سړی باید څه وکړي چې هغه نوره کورنۍ ته انتقال ونه کړي، کنه دا ساري دا ناروغي انتقالېږي، یاد کومې انتقالېږي یو بل ته، او د دې مخنیوي لپاره څه لارې چارې شته دي؟ په کور کې باید څه ورسره وشي دي مریض سره، او دارنګه کومه دوایي شته ده او کښنه په پرهیز وکړي او ډاکټر ته څه وخت کې لاړ شي؟ دا پوښتنې مهمې دي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
مهرباني وروره، کله چې مریض دا رقم مریض واقع کیږي تاسو خپل دغه وخت چې وځي قربانوي وخت ده، د حیواناتو یا څارویو سره ډېر سرو کار ده د خلکو، نو کچیر په دغه ورځو کې دغه حالتونه چې مخکې ما ذکر کړ هغه اعراض او علائم چې مریض دغه حالتونه پیدا کیږي، نو تاسو متوجه شي چې ما بادا دغه مرض ورته پیدا شوی نه، او د دې لپاره چې دغه یو ساري ناروغي ده له مریض د ځان ساتل، یعنی په دې ده چې هغه مریض تاسو وکولی شي یو روغتیایي مرکز ته ویسی، خو هغه تعقیمی شرایط باید باندې نظر ونیسی، فرضاً دغه د وجود د مایاتو سره د وینې سره دغه سره ډیر تماس تاسو ونه ساتی، په دې خاطر چې کچیرې تاسو په لاس کې یا په پخه کې کوم جرحه یا زخم موجود وي او دغه د وجود مایات یا وینه په جرحې سره تاسو وجود ته تماس وشي، دغه ویروس د همدې جرحې د همدې زخم له لارې ستاسو وجود ته داخل کیږي، یعنی دغه د مایاتو یا د وینې سره تاسو به تماس نه ساتی، او کولی شي چې په تعقیبي شرایطو کې تاسو ځان ډېر وساتئ له دې مریضانو نه، او هغه مریضان په ښه شرایطو سره چې تاسو ورسره تماس ونه لرئ کولی شي چې هغه روغتیایي مرکز ته انتقال کړي، د دې د مایاتو د وجود او د وینې نه ډېر ځان ساتي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. تاسو د عواملو او همدارنګه د مخنیوي په تړاو مهم خبرې وکړې، په کانګو اخته ناروغ څومره د ښه کېدو چانس لري؟
که چیرې په ابتدایي مراحل کې مریض دغه اعراض علائم شروع سي او وخت هم دا وخت دی چې د څارویو سره ډېر سره کار وي، نو په اول قدم کې تر څو چې مریض هغه خطرناک علائم چې شروع کیږي وروسته له تبې څخه وروسته فرضاً د عضلاتو درد نه سردردي نه دا نور علائم یعنی خونریزي شروع کیږي، مخکې هغه وختو کې که چیرې مریض ډاکټر ته ورسول شي روغتیایي مرکز ته، کېدای شي چې هغه سره کومک شي او مریض حیات بیرته بچ شي، او کچیر اغه حالت ته چې د مریض خونیزیان شروع سي دیدنه په وجود کې ټول د وجود سیستم لا زیګر نه نیولې تر توحاله تر پختورګو د زوی ته سرایت نیو کړی خراب شوی نیوي، نو بیا کول شي د مریض چانس ډیر وی چې راوځي، او کچیر دغه حالت چې خونیزیان پیدا کیږي نو بیا د مریض سره کومه کول په اغه حالتو کې ډیر کم وی، یعنی کېدای شي چې مریض تلف شي.
بل اوریدونکو ته ورته مهرباني وکړئ
مریض تلف شي.
مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
دا غوښ سلامونه او چرامات قبول کوو.
وعلیکم السلام، مهرباني.
دا غنه درته موضوع خبره شو موضوع ده، او دا غوښو جواب ډاکټر صاحب ورنکه چې دا غوښ ټکو خوري چې
یو بلاده دیره تا وقت گرد بلا و مختی
خب
سید ورور نه غوخی باید وخوړل شي هغه خبره نه ده صرف هغه حشره هغه څه چې ده د هغه په واسطه د انسان وغزه کېدل دي هغه د خوراک له طریق نه چې دغه غوخه وخوړل شي هغه خو پخیږي فرزن هغه ته جوش ورکول کېږي پخیږي هغه کېدی شي چې دا ویروس یا میکروب هلته له منځه لاړ شي دغه طریق نه انتقالیږي تر هغو چې هغه حشره او هغه خزنده سړی انسان ونه چیچي غیر له دې نه له بل طریق نه انتقالیږي
په دې حالت کې دوی پوښتنه ځواب شوې وي بل اوریدونکی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو واورئ مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
دا په درېدو ځم چې وايي ډاکټرانو دا غوښه یم نه دي خوړې شاو شو مې چې یتي وڅښه دا غوښم څړې دا فکر نو غوښه مثال چې سالال کې نور سوځي مې الوتی داغه وسو په بیا تاوان نه کینو غوښی او دا لبنیات د شګي او دا جون تاوان نه کی او دا ستنیو
نه وروره هغه مسله د غوخي او د شدو مسله نه دغه تاسو کولای شي چې غن استفاده وکي صرف هغه کوم حشره هغه خزنده چې د هغه د انسان دغه حیوان په وجود کې وی مو ویل چې د کده شي د وړو لاندې تاسو وګورئ د غوګون لاندې د نور برخه دی وز و د حیوان کې یو رقم حشری خزنده شته نو هغه ترغو چې دغه خزنده انسان ونی چی او د هغه چې چلو په واسطه چون هغه میکروب یا وایروس چې د حیوان یا د سروي له وجود نه را اخلي بیا د انسان وجود ور داخلوي ترغو چې ونه چې چل شي هغه نه انتقالیږي
مننه کو دوستانو یادونه کو چې نن په پروګرام کې د داخله متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی او د کانګو ناروغي په تړاو موږ ته معلومات راکوي رازو نور اوریدونکو ته چې زخډیر اوریدونکو غواړي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي یو اوریدونکو دا وس را سره په لیکه کې دی مهرباني وکړئ روغتیا پروګرام اوري
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خیر خواهیم در ننگرهار ولایت څخه نه اړیکه نیولې
خیر خواه صاحب مهرباني وکړئ کانګو ناروغۍ په تړاو کې درس پوښتنه
محترمه زه یو پوښتنه لرم د ډاکټر صاحب نه
خیر مهرباني
زما پوښتنه پداس شکل ده چې د کانګو بیماری چې دغه د اختر په وخت کې د کانګو بیماری پیدا کیږي که هر وخت یو دویمه موضوع مې دغه د قصابانو په حساب کې دا غو سره کار دغه قصابي کې راغره دا معلومه علي مې څنګه کانګو ته ولې نه دی
بالکل دغه پوښتنی وی نو دا پوښتنی به ځواب شي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
وروره د سده چې د تنه د اختر په ورځو کې نه ده دا مسله چې باید د اختر ورځو کې خو چون د اختر ورځې چې دي د لوی اختر دلته د قرباني مسله ده دلته خلک اکثرا غیر د قصابانو نه ټول موږ تاسو سره د حیواناتو سرویو سره تماس پیدا کوو تر هغو چې دغه د قرباني ورځې رانشي نور خلک د سرویو سره تماس نه پیدا کوي غیر د هغه کسانو چې قصابان دي یا مالداري کوي یا سرویس ساتي هغوی ته خطره شته دغه ورځو کې د ټولو تماس پیدا کیږي سرویو سره د دې لپاره په دغه ورځو کې د دې باید اهتمامات ونیول شي او ځان وساتل شي او اکثرا لیدل شوی دي قصابان یا هغه څوک چې مالداري کوي زراعت کوي هغوی کې لیدل شوی دي د خپل قصابان هم پیښته شوی دي یعنی کوم 2000 وخت کې واقعي چې په 2013 کال کې ثبت شوی دي په دغه کې قصابان هم شته هغوی هم پیښته شوی دي چې حتی زه خپل د دې یو مریض شاهدم چې هغه قصاب او پیښته شوی وو
ډیر زړه مننه دوستانو خبرونه کانګو ناروغي ته ځنګړي شوی تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ ډاکټر صاحب راځو دې ته چې کوم کسان چې مثلا د کانګو په ناروغي اخته کیږي لمړنۍ نښې په څو ساعتونو کې راڅرګندېږي
د دې کله چې دا وایروس وجود ته داخل شي نو بعد د 2-3 ورځې نه وروسته ذاتی مریض ته اعراض و علائم شروع کیږي صحیح شو همغه اعراض و علائم لکه سردردی و د عضلاتو درد شو او اسهالات شو استفراغات شو او سترګې کې خونریزي شو او د رڼایي نه د مریض بد وړل دي او وروسته بیا نور د دې 3-4 ورځې نه وروسته بیا ذاتی په خونریزي شروع کیږي مریض یو قسم نارامیان پیدا کیږي عصبانیت افسردگی بی علاقگی ورته پیدا شي او د پوز نه او یا د وروي نه ذاتی خونریزي شروع کیږي بعد د 2-3 ورځې وروسته
او په افغانستان کې څومره د دغه ناروغي د درملنې د لپاره امکانات شته په کلیو باندې کې آیا د امکانات څه کنه
نه مخکې مو ویل چې کله دغه مریضان په دغه موسم یا په دغه وخت کې پیدا کیږي، نو دغه اهتمامات باید ونیول شي او خپل هغه نږدې صحي مرکزونو ته باید هغوی سره تماس شي او مریض هلته انتقال شي چې هغه صحي کارکنان یا ډاکتران چې دي هغوی تشخیص کړي چې دا همدا د کانګو مرض ده که نه ده، تشخیص تفریقي وکړي نو نور امراضو سره. نو د دې لپاره باید په هماغه اولو ورځو کې زر تر زره ډاکتر ته انتقال شي چې تشخیص کېښودل شي چې دا مرض شته که نه شته.
ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. مهرباني که من غږ اورئ نو مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ، موږ به واخلو، ډاکټر صاحب به ځواب کړي. مهرباني.
السلام علیکم. تاسو ته
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
او ډېره زیاته مننه. ځان را وپېژنئ.
جاوید مقابل.
جاوید خان، مهرباني وکړئ نن کانګو ناروغي په تړه وغږیږو.
بس سه مخکې ویلي چې د چلو د لارې انتقالي خو مخکې یو خبره وکړه چې کله تان وچیږي نو د هغې له مایعاتو او وینې نه هم انتقالېدی شي. یعنی مطلب دا ده چې چلو نه غیر هم چې کوم کې وایروس پیدا شي نو له مایعاتو وینې نه انتقال. زما پوښتنه دا ده چې کله حیوان غوا یا بزه وچیږي نو دا ویروس خو د هغې وینې او مایعاتو ته هم داخلېږي، نو بیا خو په کار داسې دی چې د غوا مایعاتو او وینې نه هم ځان وساتي، ځکه انسان د مایعاتو سره انتقالېږي خو د غواګانو حیواناتو له مایعاتو نه هم انتقالېږي. دا باید له شدولو دې نه هم ځان وساتي، ځکه چې هغه غوایې چیچلې وي یا مثلا حیوان چیچلې وي د هغې وینې ته میکروب داخل شوی، نو هغې د هغې وینې او داخل شوی نو د وینې او مایعاتو نه ساتل څنګه دي؟ که انسان نه ځان ساتي نو باید حیوان نه مساتل شي. او دغې پوښتنه مې دا ده چې دې لپاره چې انتقال نه شي نو د حلالې وکړو دغه احتیاطي ته، یعنې څنګه حلاله څنګه وکړو، کوم څنګه ځان وساتو؟ حشره خو موږ پېژنو نو نوم لیدلی ویروس انتقال شوی موجود دی، نو څنګه ونه ځانو؟
سمه ده ډاکټر صاحب، ځواب کې له تاسې مننه. مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېر ښه پوښتنه ده ورور. ما مخکې وویل چې د دې د مایاتو یا د وینې هغه وخت انتقالېږي چې کله ستاسو په وجود کې لاس یا پښه کې کوم جرحه یا زخم موجود وي او د هغه مایات او وینه ستاسو هغه جرحه یا زخم سره په تماس شي، د هغه له طریق نه بیا دغه زخم دغه ویروس د همدې زخم له لارې وجود ته ورداخل کېږي. یعنې کله چې تاسو حلاله کوئ یا ذبحه کوئ باید تعقیمي شرایط مد نظر ونیسئ چې ستاسو لاس نشي په چاړه او هغه دغه وینه په تماس را نشي. په هغه وخت کې کولی شئ تاسو دستکش پلاس کړئ، چپن واغوندئ، خپل ځان پټ کړئ چې تر هغو کوم د وجود زخم رامنځته نه شي او دغه وینه او مایات ستاسو زخم سره په تماس را نشي، بیا له دغه طریق نه انتقالېږي تر هغو پورې چې زخم ستاسو په وجود کې موجود نه وي، یعنی جرحه موجوده نه وي که وینه یا مایات په تماس راشي نه انتقالېږي. په هغه صورت زخم چې موجود وي بیا انتقالېږي. نو زموږ هدف هم دا دی چې تاسو د حلالې یا د ذبح په وخت کې باید خپل هغه شرایط چې تعقیمي شرایط دي هغه مد نظر ونیسئ. کله چې ځمه کوئ دستکش پلاس کوئ، چپنه واغوندئ او کوم شرایط چې تاسو سره سده هغه تاسو خپل مراعات وکئ، چې تاسو مثلا پښې مو په بوټان یا چپلکې چې څه دي هغې سره باید صحیح پټ وي چې تاسو وجود سره په تماس را نه شي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اورېدونکی، مهرباني وکړئ. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. ساسي را ګورو. مهرباني او خوشاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. ځان را وپېژنئ. ښه، نو مهرباني وکړئ د کانګو ناروغۍ په تړه که در سره پوښتنه یې.
دلته زه یو مریض لرم، ما څو واره یراتن دیولی دی، مانا داسې ډاکترانو چې مې ښوونه دی د حیواني مریکه ده، بیا د حیواني مریکې دوا یې هم ورکړله، هغه مریض دا پښې شلې ولې دا پښې چې شلې وي هغه دوا یې ورکړه، دغه هغه پښې شلې وي هغه رګ وپۍ سره یې لاس اوس پښو باندې روانه ده، اوس چې راغلې دا پښې پارسوب لري، دا پښې ډېر پارسوب لري، ژر سره دا پښو پارسوب یې نه شه کېږي.
ښه، ډاکټر صاحب تاسې څه ځواب لرئ؟
ورور، زمونږ د نن موضوع چې کوم دی، د کانګو یعنی طبي خوندې په نامه یو مرض ده چې د څارویو نه د حشرې په واسطه انتقالېږي، او تاسو چې کوم مریض ده هغه حیواني مورقه هغه بل شی ده، د بروسلیوزس په نامه یو بل مرض ده، یا د بل مورقې په نامه هغه بل تکلیف دی چې اوس تاسې کوم ډاکټر ته چې وړی تداوي کړی ده او کوم پړسو ورته پیدا شوی ده، بیا تاسې خپل معالج ډاکټر سره په تماس شي چې کیدای شي کوم بل مرض یا هماغه مرض پر مخ تللی وي او نور تکلیفونه ورته پیدا شوي دي. دا کوم موضوع چې ده دا د کانګو
ناروغي په نامه ده او هغه د سروي نه د حشره په واسطه انتقالي.
ډیره مننه کوو دوستانو په خبرونه کې د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. خبرونه ځانګړې شوې کانګو ناروغۍ ته. یو بل اوریدونکی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بخیر
یا؟ او خیر اوسئ. ډیره زیاته مننه. ځان را وپیژنئ.
لکه محمد اخوند زبل ولایت نیازیان ولکلی خبره کوم.
ښه ډېر ښه. مهرباني که د کانګو په اړه پوښتنه یې درسره.
کانګو په اړه کلمه دا پوښتنه ده چې له ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب څخه چې دغه مرض اوله واره مخنیوی یعنې په هغه حیوانانو کې چرپایانو څوک بجو شي هلته وقایه یا مخنیوی کېدای شي
معلومات بدر کی
مهربانی وروره. کله چې تاسو مالداری کوئ یا سروي ساتئ په هغه ځایو کې چې تاسو سروي ساتئ چې هغه طبیله یا کوم سروي چې هلته ساتل کیږي هغه باید دوا پاشي کوئ. هغلته د زراعت څخه تاسو سره په تماس شئ هغوی تاسو ته یوه قسم دوایي د هغه درکول کیږي. هلته باید دوا پاشي شي کوم سروي چې ساتل کیږي. بیا دغه حشره یا دغه خزنده چې کوم دی هلته بیا نه نمو کوي نه نشو نمو کوي هغه له منځه وړي. تاسو په واره کې کوشش وکړئ چې هلته چې کوم مالداري یا سروي وي هغه ځای دوا پاشي وکړئ نو د دغه مرض یا د دغه خزندې بیا هلته ژوند کول لږ ذره په سختي شي.
بله ډاکټر صاحب که د کانګو ناروغۍ د تاریخچې په اړه یو څه معلومات ورکړئ ځکه په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې دغه ویروس پیژندل شوی او امیر روغتیا وزارت هم په دې اړه بیلابیل ارقام ورکوي څومره مخینه لري مهرباني.
دا ناروغي چې کوم دی اوس په افغانستان کې په دې وختو کې لږ ذره شوې پیدا شوې ده په نور ممالک خصوصا افریقایي ممالک کې لکه په کینیا کې تانزانیا کې دی کې په اول ځل کې هلته همدغه ناروغي یا دا ویروس د همدغه حشرې په واسطه د څارویو په وجود کې چې شوی و هلته دا کشف شو چې دغه په بیا په 2002 کال کې و چې په ترکیه کې د دې مرض شیوع پیدا شو چې هلته تقریبا 130 کسان په دې مرض مبتلا شوي وو. دغه مرض هلته وپیژندل شو. اوس په افغانستان کې هم دغه واقعیت را پیدا شوي دي شوي دي او مخکې له غنه په افریقایي ممالکو کې دا ډېر دي.
مننه دوستانو. یادونه کوم چې په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق موږ سره دی او د کانګو ناروغۍ په اړه موږ ته معلومات راکوي. یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ. مهرباني لمړی هم ځان را وپیژنئ. کانګو ناروغۍ په اړه غږیږو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
مهرباني. نو پښتانه د مشتاق صاحب څخه دا غره د بغیر د مرغاب څخه دغه ژمه چې دغه د کانګو ناروغي دا اوسه په یخنۍ یعنی په یخ موسم په ګرم موسم کې یا په یخو ځایو او په ګرم ځایو کې دا مرضي یو د بل سره کوي کنه سره کوي چې په یخنۍ ځای کې یا په موسم کې ډېری او په ګرمۍ په موسم کې بیا لږ ځای فرق کوي کنه کوي موسم یا وطن.
سمه ده. د معلومات بدر کې ډېره زیاته مننه. مهرباني ډېر.
وروره د موسم پورې تړاو نه لري چې یخ موسم وي که ګرم موسم. سر د دې حشرې یا خزندې موجودیت ده د حیواناتو یا سرویو په وجود کې چې هلته موجود وي د دوی وړیو لاندې وي یا په وجود په نورو برخو کې وي موسم پکې تړاو نه لري چې ګرمي موسم وي او یخني. صرف د حشرې یا خزندې موجودیت د سرویو په وجود کې.
دوستانو زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 او بله شمیره هم ده 0992 15 50. بل اوریدونکی مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو واورئ. ستاسو غږ راځي. مهرباني وکړئ. که موږ غږ اورئ مهرباني وکړئ.
سلامونه احترامات وړاندې کوم تاسو ته.
وعلیکم السلام.
جوړه شي. سلام مشتاق من عمان نړۍ کې ولې.
ډرخه نن موږ کانګو ناروغي په اړه غږیږو، تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني.
ډاکټر صاحب ډېر خبرې وکړلې، پوښتنه ماته دغه
په بخنې دغه موقعیت ته یو څه تغییر ورکوي چې ستاسې غږ پرې پرې راځي، موږ سمه پوښتنه وانخیسته. اوس صحیح شو، مهرباني.
ناروغي چې دا چې کله غوښه پخېږي یا د اور سوزولو سره یعنې غوړې سوزولو سره دا هم له منځه نه ځي. هغه پوښتنه مې درلودله، ډاکټر صاحب ویل که په انتقال کې کېږي چې انسان د ځناور یا حیواناتو له هغه نه انسان په انتقالېږي.
ښه، که څه هم د پوښتنه ځواب شوې ده، خو بیا هم تاسو چې دا پوښتنه کړې ډاکټر صاحب په لنډو کې ځواب کړئ، مهرباني.
د امرور مخې موویل چې دغه د حشري یا خزندي په وسیله څارویو نه انتقالیږي، او د غوښې د دې لپاره چې هغه پخول کیږي یعنی سوځول کیږي، هغه ویروس دا نه ده چې عمل طبیعت ژوندی پاتې وي. صرف د حشري خبره ده چې دغه خزنده حشره کله چې انسان وچیچي او د حیوان په وجود کې د خپل هغه ویروس هلته پاتې کړی ده، یعنی حیوان ته کوم ضرر نه ده رسولی، د حیوان په وجود کې شته، بیا دغه خزنده را واخلي او انسان یا نارو انسان وچیچي، بیا هغه ویروس لغې جن راخلي را انتقالي. د سوزولو د دې خبره نشته، سوزول کې کېدای چې هغه ویروسونه ډېر نور میکروبونه دي له منځه ځي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ویل چې تاسو ته هم ځینې دغه سي ناروغان راغلي سي په کانګو باندې اخته، شمیر څومره تر رسیږي، څومره دغه په زیاتېدو ده د ناروغي په افغانستان کې، او تر ډېره له کومو سیمو نه تاسو ته دا ناروغان راځي؟
دغه کوم اسایه چې وزارت صحت عامه خوانسته شوې ده په 2013 کال کې چې 230 کسان دي چې لږه نه نوي کسان مړ شوي دي. نو زما خپل په سکی یو مریض مال ولید پروس کالی، یو قصاب وو چې هغه پیخته شوی وو، بیا هغه مونږ مریض دانتانی شفاخانه تر فرق هغه دانتانی شفاخانه چون ابتدایي مراحل وو تقریبا شپږ ورځې تیر شوي وو، بیا هغه جوړ سره عملیه کومکونه کړی وو، مریض الحمدلله بچ شوی وو، هغه مریض هغه تشخیص د کانګو پی کې هدل شوی وو. او کچیری مونږ دغه حالات چې اوس د لوی اختر ورځې دي او د سارویو سره تماس ډیر ده، نو د دې لپاره که وقایه ونکو نو کېدای شي چې واقعیات ډیر شي، نورم پیدا شي، او کچیری وقایه شي د حیوان په ذبحه د ذبح په وخت کې نو کېدای شي چې واقعیات کم شي. تر هغه چې د خپل ځان وساتو، هغه تعقیمي شرایط انفیکشن پریوینشن مد نظر ونیسو، نو ان شاء الله چې سوک پینخته کیږي او واقعیت به ډیر نشي، او کچیری شرایط مد نظر ونیسو کېدای شي چې واقعیت ډیر شي.
رزو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني که زمونږ غږ اورئ، خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم. سلام علیکم کوم تاسو درنه ملمنه تا او ډاکټر صاحب ته راښنه ولرانه زیسته
ډیر زیاته مننه. ځان هم را وپېژنئ.
او خل خیر خواه د کابل نه تماسي.
خیر خواه صاحب، نن موږ د کانګو ناروغۍ په تړاو غږیږو، که تاسو سره پوښتنه پیدا شوې مهرباني.
د کانګو دغه هغه په پارسي کې کنه وایي، هغه ته کانګو وایي که دي
همدغه یوه ناروغي ده، او دا نومونه یې سره بیل دي، یو ډول نښې لري. ډاکټر صاحب مخکې معلومات ورکړل، تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني.
او هغه په پوستو کې هغه ګرځي، هغه هغه وباسي د لاسونو هغه کې وباسي، اما هغه ته وایي که نه دا نن پوښتنه مو وکړه چې هغه ته که پارسي کې کنه وایي که څه بلا
او ورور ماغه چې فارسی کې ورته کنه وای، مونږ ته په پښتو کې ورته کوم حشره یا خزنده وای، ماغه چې دا سبب دي مرض کې دی شي، یعنی هغه انتقال دی لکه د ملاریا میاشه ګوري تاسو چې د ملاریا چې د یو میاشه په واسطه هغه را انتقالي انسان ته، دغه کانګو مرضم چې دغه کنی په واسطه چې د حیوان په وجود کې دا اولته خپل لغه میکروب او وایروس حیوان ته داخل کړای دا، بیا دغه و همدغه کنه همدغه حشره انسان وچیچی، بیا دغه ویروس را اخلی د انسان وجود ته ور داخلوی، لکه د ملاریا ماشه چې د ملاریا چې د میاشه په واسطه انتقالیږي، نو هغه هم د دې کنی په واسطه انتقالیږي.
په دې لاره چې دغه ورور پوښتنه ځواب شوې وي، بل اوریدونکو مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. کندهار ولایت نه خبر کوم، عبدالله.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ عبدالله خان.
ډاکټر صاحب سیمه پښتنه دا غره دا ویني چې په غوښو باندې دا غوښ چې په وینو ولړل سي دا یوان په وګو باندې ولړل سي دا پځي د نور دا غوښ هم د میکروب غره پاتې کې کوم میکروب سره ګډیږي.
مهرباني وروره، کله چې غوښه د دې اول د دې ثابتول تر اوسه داسې ثابت شوی نه ده چې دغه حیوان په دغه ویروس باندې ککړ شوی ده، نو دغه پوهېدل اول مشکل دی. خو موږ تاسې دا کوو چې تعقیمي شرایط باید مد نظر ونیسو، که هغه غوښه هم د دې په وینه سکي ککړ کېږي، غوښه باید ښه ومینځل شي او ښه وپخول شي چې تر هغو د هغه ویروس چانس کم شي.
بل اوریدونکو دی مهرباني وکړی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد رقی فاروقی د کابل امریکن ولله
شفاروقی صاحب، منګه خبرونه نن د کانګو ناروغي ته ځنګړې ده او تاسو سره کبختنه. مهرباني.
ډیره زیاته مننه د ډیره ښه خبرونه ده او ډیره ښه موضوع انتخاب کړې ده په دې اړه باندې. زه غواړم چې څه معلومات درسره شریک کړم. هغه دا دی چې که تاسو فکر کړی وي، د مخکې اورېدونکو هم بعضې پوښتنې کړې وي چې اکثره په دې اړه باندې ډېر معلومات نه لري. زما په نظر باندې که تاسو ناروغۍ په اړه باندې اعلانونه خپاره کړئ، ځکه په دې یوه خپرونه باندې زه فکر نه کوم چې ټول خلک به دې باندې خبر شي. نو دا به ښه وي چې تاسو اعلانونه خپاره کړئ. او د دې مرض یا ناروغۍ شو دا زیاتره په هرات او بادغیس په دا ډېره زیاته ده. نو صرف زما نظر هم دا و چې تاسو په دې اړه باندې فقط اعلانونه خپاره کړئ، نور هم چې خلک عامه پوهاوی په دې باید زیات شي. او یوه بله خبره غوښتل مې چې تاسو شریک کړم، هغه دا دی چې نه تنها دا کنه چې د کنې یا د حشرې په واسطه باندې د حیوان نه انسان ته انتقالېږي، د انسانان هغه کسان چې ناروغان دي د هغې د مایعاتو په واسطه باندې هم انسانان ته انتقالېږي. او بل دا چې که چېرته دغه مایعات او یا هغه کوم شان چې د ناروغ په وینه باندې یا مایعاتو باندې هغه آلوده وي، هغه په صحیح شکل باندې دفن نه شي، دا هم ډېر اړین دی چې دا د ناروغۍ په شروع کې او یا په انتقال کې لري. ډېره مننه زیاته
له تاسو مننه د دوی ډاکټر صاحب نظر و او عام پوهاوی ته اړتیا ده. دا په یوازې په رسنیو نه کیږي، ستاسو په نظر عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې باید څه تدابیر ونیسي؟
دا خو د عامې روغتیا اوس مسؤلیت ده چې باید د دې اړوند مرض په هکله باید عامه پوهاوی ضرور دی چې عامه پوهاوی ورکړي، د میډیا له طریق نه، تلویزیونو له طریق نه، اعلاناتو له طریق نه. دا باید تنام په همدې موسم کې یعنی ونیشي، باید په مکمل ټول کال کې باید د دې پړوند سیاحتامه باید معلومات خلکو ته ورکړي. په کلي او بانډو کې هلته د څارویو شتون ډیر دی، هلته خلک مالداري کوي، نو هغوی باید په دې خبره پوه شي. او په دې موسم کې چې اوس د اختر دی، دې کې خو صحیح ده بالکل چې خلک څارویو سره تماس ډیر پیدا کوي، خو باید هغه څوک چې په کلي او بانډو کې ژوند کوي هغوی ته عامه پوهاوی ضروري دی چې په نور ورځو کې، په نور د کال په نور ورځو کې هم باید هغوی ته معلومات وي چې دغه حالات ورته پیدا کیږي، هغوی څنګه باید ځان وساتي.
ډیره مننه رزو اوریدونکو ته. یو بل اوریدونکو به وخلو، مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. که زمونږ غواړئ مهرباني وکړئ. نن موږ د کانګو ناروغۍ په تړاو خبرې کوو. ډاکټر صاحب مشفق له موږ سره ملمه دی او پوښتنې ځوابوي. اوریدونکو دی مهرباني وکړئ. مننه، خوشحاله اوسئ. مهرباني د راډیو غږ هم لږ راټیټ کړئ چې ستاسو غږ صحیح راشي. مهرباني. ډېر ښه، کانګو په تړاو که پوښتنه در سره، مهرباني.
د ډاکټر صاحب سمیدا پښتنه ده چې مخنیوي څنګه وکړو؟
بالکل مهمه مسله ده او ډاکټر صاحب په دې اړه په تفصیل معلومات درکړي چې د کانګو د ناروغۍ مخنیوي څنګه کیږي. مهرباني ډاکټر صاحب.
مهربانی ورور، تاسو یادداشت کې ځان سره اول داده چې تاسو کله خصوصا اوس چې د اختر ورځې دي قربانیو سره سره کار موده، حیوان چې کله ذبح کوئ تاسو باید تعقیمي شرایط ځان ته غوره کړئ، یعنی داده چې کله ذبح کوئ دستکش په لاس کوئ، چپانې واغوندئ، بوټان مو صحیح وي، چې پښې مو پټ وي او لاسونه مو پټ وي، اول دا د ذبحې په وخت کې دا مو مد نظر وي. بل داده چې کله حیوان مو ذبح که هغه ځای باید پاک او پریمینځل شي په اوبو، او کوم کثافات دغه چې پاتې دي هغه باید چیرې لری دفن شي او هغه ساحه باید پریمینځل شي. دریم داده چې تاسو د ساروی په وجود کې یا وړیو لاندې یا د غوږ لاندې کله چې دغسې خزنده یا کنه مو ولید هغه ته باید لاس ور نه وړئ، هغه د یو بل شي په واسطه له هغه ساحې نه لرې کړئ چې خپله تاسو لاس ور نه وړئ. او بل داده چې کله تاسو ذبحه وکړه بیا دغه نه بیا لاس مو په پاکو اوبو او صابون سره باید پریمینځل شي چې تر غو له دې مرض نه وقایه شي.
مننه کو دوستانو، نن ورځ کانګو ناروغۍ په اړه غږیږو، بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو ته ډاکټر صاحب ته تاسو سلام احمد غمیارې مې کامینه
ښه مهرباني علامه یار صاحب،
چې دا ناروغي زیاتره په کوم ولایتونو کې تاسو ته راځي شي، دي مثلا په کوم ولایتونو کې نه دي پیښې ډېرې وي؟ والسلام.
او مننه کومه سروې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کړی و، هغه ویلی و چې په بادغیس او هرات کې دغه پیښې ډېرې دي. ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات دی مهرباني.
خو هغه ولایتونو کې چې هلته د څارویو بودوباش یا د مالداري بودوباش ډېر ده، هغه وګړي چې مالداري کې هلته چانس ډېر ده، خو دغه ناروغۍ لیدل شوي دي په کابل کې مو لیدل شو، دلته واقعات راغلل د خپله د کابل نه گردیز نه راغلی و د خوست نه تر ولایت نه. په هغه ولایتونو کې چې هلته د څارویو یا د مالداري کچه ډېره ده، هلته د دې واقعات به ډېر شي.
دوستانو، تاسو خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق زموږ ملمه دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. مهرباني وکړئ که زمونږ غږ اورئ نو خپله پوښتنه مطرح کړئ له ازادي راډیو دغه پروګرام اورئ. زمونږ د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30، او بله شمیره هم ده 0992 225 55. اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راوپېژنئ. مهرباني.
جان محمد خاکسار د کونړ ولایت نن تاسو سره زنګ ولرې.
خاکسار صاحب ښه راغلی، مهرباني که د کانګو ناروغۍ په تړه در سره پوښتنه یې مهرباني وکړه.
پمدغه خوبانه پمدغه مې پوښتنه لرم. اوله پوښتنه مې دا غره چې دا څو فیصد وجود کې دا ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه مې دا، او بل مې پوښتنه مې دا ده چې دا موږ خو ډاکټرانو مفتشي دي کاغذ زکام یو تعالی د بل شي دوی درکې دا څوک معلومه کې یا شپخانه ته مراجعه وکړي یا شخصي ډاکټر.
سمه ده ډاکټر صاحب، مهرباني.
خو ورور دا مسله د دې چې کله په دې مرض انسان اخته کیږي دغه د تلف کېدو یا د انسان چې له منځه ځي د ناروغ دغه خپله مغ وخت چې مریض په کوم وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي، که په اولو مرحلو کې وي او تشخیص شي او هغه خبرې ناروغ ته چې پیدا کیږي هغه نه پیدا شوی، نو کېدای شي چې مریض تلف نشي او ډاکټر ورسره کومک وکړي. او وروسته له دې نه چې مریض ته نور خبرې پیدا شي، د مره د مریض ټول عضو د بدن هغه خراب شوی وي او خونی زیان پیدا شي یا ځیګر خراب شي یا پښتورګي خراب شي، زړه خراب شي، بیا هغه وخت کې ډاکټر هم نشي کولای چې کومک ورسره ډیر وکړي، مریض تلفیږي. نو د دې لپاره که دغه حالات راځي او مریض ته کوم خبرې پیدا کیږي او تاسو پوښتنه چې ناروغ په کور کې پیدا شو، سردرد شو، فرضاً تبه شدیده شوه، د عضلاتو درد شو، غاړه شخوا لای پیدا شو، ورته دی وروي نه او دی پوز نه خوندیزی شو، او یا فرزنی سالات رو بدوالی، تاسو نظر تر زره روغتیایی مرکز ته شفاخانو ته مراجعه وکړي. په مایناخانو کې کیدای شي چې مریض تشخیص نشي، نو تاسو کول شي چې شفاخانو ته مراجعه وکړي او مریض مو حالت بستر شي او ترغو چې ډاکټر هغه تشخیصوي نو مریض په شفاخانه کې وي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب د خبرونې ورستۍ شېبې دي. په دې ورستۍ برخه کې غواړم ستاسو پیغام اوریدونکو ته واورم چې څه به یې د کانګو د ناروغۍ په تړاو.
دغه خورکی کوم مرض چې د کانګو په نامه اوس په افغانستان کې موقعیت ولیدل شو په 2018 کې. مخکې دغه مرض په نور افریقایي ممالکو کې وو، په ترکیه کې وو، په خپل امریکا کې وو، چې هلته خپل واقعیت مرض درلود. اوس چې دلته شوی راغلی دی، لیدل شوی ده. زمونږ خپل د ملک خلک یا وګړي با چون چې د قربانی ورځی دی، مانا دانه ده چې دوی به قربانی نه کوي، قربانی به کوي، خو صرف د خپل هغه تعقیمي شرایط مد نظر ونیسي چې محفوظ وي. یا مثلا نن سبا اوس مونږ تاسو ګورو چې که یو څوک اومه ترکاری یا هغه ملوث ترکاری چې مو ملوث وي وخوړل شي او و پرې نه منځل شي، نو ضرور هغه به انسان په مرض اخته کیږي که نه ورته سالات پیدا شي یا نور امراض ورته پیدا کیږي. نو د دې لپاره دا معنی نه ده چې سړی به ترکاری نخوري یا نور غذایي مواد به نخوري یا میوه به نخوري، خوري به، خو هغه تعقیمي شرایط به مد نظر نیسي، پاک به پریمینځي، فرزن ښه به پقوي، نو بیا به انسان ته تکلیف نه پیدا کیږي. دغه هم داسې مسله ده چې موږ به د حیوانات له غوښې نه استفاده کوو، قرباني به کوو، خو هغه قرباني په تعقیمي شرایطو لاندې چې موږ تاسو وساتل شو او موږ تاسو ته مرض را انتقال نشي، کله چې مو ذبحه کوو دستکش به پلاس کوي او شی با غوندی چې دغه وینه او مایات تاسو وجود سره په تماس را نشي او لاس مو هلته چې کله کوم جرحه مرهد چاقو په واسطه زخم جوړ نکی لغنه ځان وساتی، نور بیا کوم ځای چې هلته حیوان ذبح کیږي هغه ځای پاک پریمنځل شي. د حیواناتو کثافات چې هلته ده، که وړۍ وي که فرزن وینه وي، هغه باید هلته چیرته محفوظی که دفن شي، او کومه کنه یا خزنده چې د حیوان په وجود کې مو ولیدو هغه ته باید لاس ور نه وړئ، په یو بل طریقه باید هغه ایسته کړي، او کله چې مو ذبح وکړه لاسونه مو په اوبو او پاکو اوبو او صابون باندې پریمینځئ. یعنی د دې شیانو واقعیت بیا کمیږي. دا هماغه رقم دی چې لکه موږ تاسو میوه او ترکاري خورو که وی نه مینځو نو بیا په مرضونو باندې مبتلا کیږو. دا هم همداسې ده، قرباني به کوو، غواګانې، پسونه، بزې به ذبحه کوو، خو په تعقیمي شرایطو لاندې چې تر هغو د دغه مرض نه ځان وساتو.
ډېر زیاته مننه دوستانو. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره وو او د کانګو ناروغۍ په تړاو یې موږ ته معلومات راکړل. خپرونه همدغلته پای ته رسیږي. ډاکټر صاحب مشفق، یو نړۍ مننه. اورېدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو پاتې نورې خپرونې مه هېروئ. زموږ د الله پامان.
ټوله ورسته او دغه سترګې
ډېر زورېدلې اما دیر کرے دلے اما ستاستر کو خوڑے لے اما زغم زپلے
پلے اوستا سرگ خورلے یو ماز غمز پلے